سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجی دي تاسو ازادي لري ته واګی اسمه کې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلر شو خبرونه د هلو ټراست په نوم د ماین پکې موسوی چې په افغانستان کې اوس مهال هغه ساحې چې ماینونه پکې دي له 15 مربع کیلومتر اوړي په تاسو کې چې نږدې 2 کاله مخکې د 2020 کال په پای کې دا ساحې 350 مربع کیلومتر وي د موسی په خپل نوي راپور کې چې پرون خبر شو ویلي چې دا ساحې د واد پښپګو شولایتونو کې سبب شوی دي او د هغه پر لپسې ګواخي چې ملکی افغانان ورسره مخامخ دي په بین کې دا یادونه هم شوی چې اوس مهال د نړۍ شپږ ودونه د قلمرونو د نوی ماینونو له خطر سره مخامخ دي ماینونو له تیر رسول سیزو رئیس تل د افغانانو ژوند ګواخي او په ترڅ کې د ماین پاکي موسسو تل په افغانستان کې فعالیت کړی خو تر اوسه نه دي توانېدل چې ټول ودونه له ماینونو څخه پاک کړي د چاپریال ساتنې په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت جوړ شوی کانفرنس پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو چې دونه به دوام وکړي د افغانستان په ګډون د نړۍ یو سل 98 ودونه د کوپ 29 په نوم د کانفرنس کې ګډون لري او په غونډه کې به د اقلیمي بدلون له کبله تر مسه شوی ستونزو په اړه بحثونه وشي د اقلیمي بدلون لپاره د ملګرو ملتونو د کاربالو د لوی کمشنري ځانګړي سلاکار انډریو هارپر فرانس پرس خبرې ایجنسی ویل چې افغانستان له هغو ودونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له اغېزو تر ټولو ډېر زیانمن شوی د امریکا د نړیوالې پرمختګ ادارې یو اس آی ډی وایي چې په افغانستان کې د غالیو د تولید کلنۍ کچه له 1.1 میلیون متر مربع څخه 3.3 میلیون مربع مترو ته لوړه شوې ده یو اس آی ډی په خپل ایکس پاڼه په یو بین کې چې پرون خبر شوې دي چې د افغان غالیو له تولید څخه تر لاسه شوی اوایت هم مشاوخه 310 میلیون ډالر ته لوړ شوې ده د بیل مخې د غالیو بدلو په صنعت کې اوس مال نږدې 12 لکه کسان په کار بوخت دي د اسرائیل د بارنوی چار وزیر وای چې د لبنان لزبلا ډلې سره د جګړې د پایته رسولو لپاره په هڅو کې مشخص پرمختګ شوی جدون سار پرون خبرالن ته ویل چې اسرائیل له متحده ایالاتونو سره په ګډه کار کوي او په دې برخه کې مشخص پرمختګ شوی دی د ګرجستان په بلتون پاله سیمه ابخاریا کې د حکومت مخالفو متارزانو هغه درې پلونه چې پلازمینې سخومی تزی بند کړی دي متارزان له مسکو پلوي حکومت څخه غواړي چې 15 تنه مخالف فعالان له بنده خوشی کړي دا فعالان سو روسی شرکتونو ته د بیرغونه د لوی پروژو د تړونونو د سپارلو پر سر د پارلمان لیوه غړي اسره تر لنج وروسته د امنیت ادارې لخوا نیول شوې دي فلسطینی روغتیا چارواکي وایي چې په غزه کې د اسرایلو پیوانو ویبریټ کې لکټر لګ سور لاس کسان وزل سی دي د ناصر روغتون چارواکي وایي چې په خانیونستیما کې پرې و رستوران د اسرایلو بیگانه ویبریټ د دوه ماشومان په ګډون لکټر لګ ولس کسان وژلي او د الودا روغتون چارواکي وایي چې د نصیرات د کډوالو په کم کې پر یو کور د اسرایلو بلې حمله وخته او د نارینه وژلي دي ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شي افغانستان کې د ماینونو ګواخ
په افغانستان کې اوس هم ماینونه شته دي زموږ له نړیوالو نه ظاهره ده چې افغانستان کې کوم صاحب چې ماینونه دي د ساحې صفه کې
نن د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي د مړینې سلورم تلین دی
د شهید دایی په څیر په لسګونو افغان خبریالانو خپل ځانونه د ژورنالیزم ډګر لپاره قرباني کړل او شهیدان شول
او افغانستان کې د روغتي کارکونکو ډاکټرانو اندېښنې
مې وانه په مرکز کې حتی په ولایت کې اوس په ځینو ولایت کې انسان او قابلیت د دې اجازه نه لري چې د محرم کلینیک ته لاړ شي
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د لمړي ځل لپاره ساکل د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو په کانفرنس کې ګډون کړی په دې کانفرنس کې چې پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو د طالبانو د حکومت د چاپریال ساتنې د ملي ادارې د رئیس په مشرۍ پلاوی ګډون کړی نور جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس متی الحق خالص وایي چې افغانستان د اقلیمی بدلون له ناوړه اغیزو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. افغانستان په وروستیو کلونو کې د اقلیمی بدلون ناوړه اغیزو لکه بې وخته بارانونو، دوامداره وچکالیو او سیلابونو هومره ځپلی دی چې د ملګرو ملتونو د یوې ارزونې له مخې په شپږو تر ټولو زیانګالو هیوادونو کې شامل دی. ښاغلی خالص د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د کوپ 29 تر عنوان لاندې په جوړ شوي کانفرنس کې له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په خبرو کې له دې کبله خوښي څرګنده کړه چې د طالبانو د حکومت استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
تقریبا د اسلامي مرادراتونو ورسته د درې کپونو یا درې کانفرنسونو کې مونږ د افغانانو په نمایندګۍ شرکت نه وکړې چې هغه د شپږشتمو وشتمو او اتشتمو او دا اوس د خوښي ده چې دلته مونږ راغلي او د اوس په ټولو جهاتونو سره د افغانستان د خلکو پیغام دنیاوالو سره شریکو.
د سګانی کال په پسرلی کې د افغانستان په شمال کې سخت بارانونه وشول چې درانه سیلونه ورپسې وو. د سیلابونو له درې سو ډیر کسان ووژل. د اقلیمي چارو د متخصصانو څېړنو وښوده چې د دې بارانونو کچه په تیرو 40 کلونو کې 25% زیاته شوې ده. ښاغلی خالص وایي چې د طالبانو حکومت د اقلیمي بدلونونو له کبله د زیانونو د مخنیوي لپاره یو ملي پلان جوړ کړی او زیاتوي چې د دې پلان اهداف به په راتلونکو څو میاشتو کې نوي شي. د هغه په وینا افغانستان د باد او لمر له انرژي د برېښنا د تولید لپاره پراخ امکانات لري، خو د هغه په وینا د دې تاسیساتو د رغونې لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. ښاغلی خالص د پښتنې ته چې اقلیمی بدلون د نارینه او پرتله خځې ډېر زیانمنې کوي په ځواب کې وویل چې اقلیم سرحد نه پیژني او ماشومانو، خځو، نارینه او حیواناتو او نباتاتو ته یو شان زیان اړوي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د بشري حقوقو په تیر د خځو د حقوقو په مسله کې د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی او ځکه د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د کار په مهمو نړیوالو غونډو کې د طالبانو ګډون له یو لړ ستونزو سره مخامخ کړی، خو د انګلند په کامبریج پوهنتون کې د اقلیم تاریخ پوها جوانا ډپلچ وایي د نړیوالې غونډې ته ډیر داسې دولتونه هم بلل شوي دي چې له دې یا هغه پلوه ښه سیاسي سوابق نه لري. میرمن ډپلچ وایي موږ به د چا مخه نیسو.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د هله ټراست نوم د ماين پاکي یو موسوي چلم د افغانستان له 15 کیلومتر مربع ډیر زمکه کې ماينو نشته. دغه موسې د نیوی راپور لمخې د غنداز زمکه د افغانستان په شپږ شلایتونو کې په ماينونو کا کړه ده چې د ملکی وګړو پر وړاندې دوامدار خطر په ګوته کوي. نور جزئیات پر راپور کې.
د هله ټراست نوم د ماين پاکي برتانوي موسسوي افغانستان د نړۍ د هغه څلور هیوادونو په ډله کې دي چې لا هم پکې د زمکه لاندې ماينونو خطر موجود دي. دغه موسسي په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه د نومبر 11 خبر کړی ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې په ماينونو د پوخلې زمکه اندازه ل 15 کیلومتر مربع زیاته ده. په داسې حال کې چې د اندازه په 2022 کال کې 35 کیلومتر مربع راپور شوی و. راپور کې راغلی چې د غنداز زمکه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې په ماينونو کې کړه ده چې د ملکی وګړو په وړاندې دوامدار خطر په ګوته کوي. هله ټراست ویلي د نړۍ شپې ته هیوادونه هم د زمکنیو ماينونو له خطرونو اغیزمن دي او د افغانستان نوم د څلورو ډیرو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دي. عراق، کمبودیا او اوکراین نور هغه ډیر زیانګال هیوادونه یاد شوي چې ناچاو د ماينونو په کېشته او د خلکو ژوند ګواخي. په راپور کې دا هم راغلی تر هغه چې د افغانستان زمکه له ناچاو د مهماتو څخه پاک نه شي ستونزمنه ده چې زرګونه بې ځای شوي کورنۍ خپل اصلي مينو تستنی شي. راپور کې د هله ټراست موسسې د اجرایي مشر جیمز کوان له قوله راغلی چې افغانستان د جګړې اوږده مخینه لري او بیلابیل لوریو د ځانونو د خوندیتوب لپاره د ناچاو د مهماتو څخه استفاده کړي. نوموړي دا هم ویلي تر هغه وخت چې په افغانستان کې د ماينونو خطر په بشپړ ډول لمنځه لاړ نشي زرګونه ملکیان به په ویره واندېښنه کې ژوند کوي. که څوم د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په جګړه کې د ماينونو ځای پر ځای کول جنگي جنایت شمیرل کیږي، خو ښکاری په افغانستان کې په جګړه کې ښکېلو لوریو د اصل نه دی مراد کړي. تر ډیره د دې ډول پیښو قربانیان ملکی وګړي وو. د ماينونو یو شمېر قربانيان له کلونو تیرېدو وروسته له هم د ژوند لګنو ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکو مزمل چې 15 کال وړاندې په ماين چاودنه کې و په خبري شوی ازادي راډیو ته وویل،
زه نشم کولای چې کار وکم او دغه پلاستیکي خپل ته لګول ده، د سرم نشم کولای چې زه پوره پوره کار وکم خپل او له سره ډیر په عذاب یو. نو په افغانستان کې اوس هم ماينونه شته دي، زموږ له نړیوالو نه دا هیله ده چې افغانستان کې کوم ساحو کې چې ماينونه دي دا صحیح صفه کې تر څو نور خلک له دغسې حالات نه بچ پاتې شي.
د هلمند ولایت اوسیدونکو محمد اغا چې لس کاله مخکې ماين چاودنې دواړه پخې او یو لاس ترې اخیستي ازادي راډیو ته وویل،
لسم کال دی دواړې پښې یو لاس مې دواړه په مین سره کړلې دي. نو خپل خو نه د وسایل د چلاویم نه دغه مې د اوس ما سره چیرې پاته زمې بل شناختای وندوال څوک پیدا کوم هغه مې خواته رسی. نو په هغه تمنا کې زه دغه د لاچوک لرم د خپل قربانو کې چې مثال هغه د وسایل د چلاو د لایقاتم بوزیا.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې د افغانستان د یو سلسلو ولسوالیو له ډلې دوه په دریمه کې ناچاو دي توکیو ماینو نشته او هر میاشت شپېته تنه چې ډیری ماشومان دي د دې ناچاو د توکو او ماینونو له امله وژل کیږي یا هم معلولیږي.
ازادي رادیو څلورويش ساعت له تاسو سره ده.
نن د نومبر 12مه په لمن کې د ازادي رادیو د خبرال محمد الیاس دایی د مړینې سلورم تلیندې دایی د 2023 کال د نومبر په 12مه د لمن په مرکز لخرګه کې د په موټر پسې د نخلو شوی بم چودنه کې وژل شو. د دې بیخ مسولیت چوانې خست خو کورنۍ عدالت غواړي.
د شهر پر عمومي سړک رنګا پر شونه هوار دي. پولیسو د لشکرګاه شهر د عمومي سړک پر دواړو خواو لار تړلې ده او د برښنا درسات مخته چې د شهر اوسیدونکو او مدني فعالونو یې په اعتراضي ډول دروازه تړلې ده څوک نه پرېږدي. په یوه وړه سپینه خیمه کې ځینې کسان ناست دي چې د برښنا د لوړې تعرفې او پر هر کیلووات لوړ مصرف په غوسه کړي دي.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی چې لوژل کې دوی څلور کال تیر شول، دغه وژن کی لا تر اوسه نه دی پیژندل شوی او کورنۍ عدالت غواړي. درې دیرش کلن الیاس دایی د 2020 زیږدیز کال د نومبر په 12مه د هلمند په لخرګا کې د د موټر پورې د نخلول شوی بم په چاودنه کې ووژل شو. د برید مسولیت چا ونه مانه، خو د وخت حکومت او د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد چې دوی هم هغه مهال هلمند کې پراخ حضور درلود ویلی و چې په دې اړه څېړنې کوي. هغه څېړنې چې د دایی د کورنۍ د غړو په خبره هیڅ پرمختګ یې نه دی کړی. د الیاس دایی ورور مجتبی محمدی ازادي راډیو ته وویل،
موږ بار بار د شهید الیاس د قاتلینو او د هغه د قضیې د پلټونو په برخه کې د هغه ادارو ورګنون څخه چې هغه د خبري اعلان په برخه کې کار کوي د پلټون غشتنه کوي. د خطردام حال پورې هیڅ نه و پرمختګ نه دی سوی.
د خبري اعلان ملاتړو بنسټونو هم په دې اړه په وار وار د سیړونو غښتنه کړي. د افغانستان د خبري اعلان د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی ازادي رادیو ته وویل،
د شهید دایی په څیر په لسګونو افغان خبریالانو خپل ځانونه د ژورنالیزم ډګر لپاره قرباني کړل او شهیدان شول، خو له بده مرغه تر ننه پورې د یو خبریال دوسیه هم ونه څیړل شوه. که څه هم د جمهوریت په دوره کې ژمنې وشوې چې دوسیه به څیړل کېږي، خو یوه دوسیه هم ونه څیړل شوه. او باور لرم چې واکمنه اداره هم لیوالتیا نه لري چې د افغان خبریالانو په خاص ډول د شهید افغان خبریالانو دوسیه وڅیړي. زه فکر کوم چې په ګډه ټول افغان خبریالان باید نړیوالو محکمو ته دغه مسله راجع کړو او د نړیوالو محکمو څخه وغواړو تر څو په دغه مسله کې د مداخله وکړي او د افغان خبریالانو د دوسیو مسله د تعقیب کړي.
خود طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. هلمندیان وایي الیاس دایی د دوی غږ وو او خپل راپورونو کې تل د دوی رښتینی او لومړنۍ ستونزې بیانولې. د هلمند یوې اوسیدونکې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل،
الیاس د یو له هغه اشخاص وو چې د زمش د هلمند خلکو ژغ به اوریدل او د هغوی ستونزې به اوریدې او تر نړیوالو به یې رسولې، تر حکومت او چارواکو به یې رسولې. اوس د هغه د مرګ تقریبا څلور کاله پوره کېږي او موږ ډېر خوابدې یو د هغه په مرګ سره. اوس په هلمند کې بیخي داسې خلک کم دي، یا کوی چې په نشته را حساب دي چې په رښتینې معنا د هلمندیانو ژغ واوري، د دوی ستونزې واوري او تر نړیوالې ورسوي.
د الیاس دایی یوازینۍ نښه د هغه پنځه نیم کلنه لور مهرباني ده چې په هلمند کې له خپلې کورنۍ سره اوسیږي. مهرباني لا ښوونځي ته د تګ نه ده شوې، خو د حساب زده کړه چې له خپلې نیا د الیاس دایی له مور میرمن زرغونې سره پیل کړي دي. هغه چې هیله لري لمسی به یې په تعلیم سره د خپل پلار نوم روښانه کړي.
د خط شبکې د خیره مکتب ته دی اچو، مکتب ته به ځې و راځې، د خیره مره به خط لیکې، درس به وایې، چې د پلار نوم در باندې یاد دي، د ښه نامه خاوند ظالمانو شهید کړه.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د روانې لړم میاشتې په یولسمه ویلي و چې په تیرو دو لسیزو کې په افغانستان کې 128 خبریالان او د رسنیو کارمندان چې له ډلې یې 40 تنه ښځینه وې وژل شوي دي. د مرکز په یوې اعلامیه کې ویلي چې له سزا څخه د معافیت د فرهنګ په وجه څه باندې 40% د قربانیانو عدالت نه دی ترلاسه کړی. له دې سره هممهاله بیا ملګرو ملتونو د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې په ټوله نړۍ کې له 2006 څخه تر 2024 کاله پورې له 1200 ډیر خبریالان وژل شوي دي. د دې سازمان د بیان پر بنسټ د شاوخوا 50% خبریالانو د وژنې قضیې محکمو ته نه راجع کیږي. په بیان کې د دې سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش له حکومتونو غوښتي و چې د خبریالانو د خوندیتوب او د خبریالانو پر وړاندې د جنایتونو څیړنې دې وکړي او عاملانو ته د بیرنۍ سزاوې ورکړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعت. د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا یو ایس آی ډی وایي چې په افغانستان کې د غالیو د تولید کلنۍ کچه له 1.1 میلیون مربع متر څخه 3.3 میلیون مربع متر ته لوړه شوې ده. نور حال پر راپور کې ورو.
د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یو ایس ای آی ډی په افغانستان کې د غالیو د کلنۍ تولید د زیاتېدو خبر ورکوي. د غیداری پرون دوشنبه د نومبر 11 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د غالیو د تولید اندازه ل 1.1 میلیون متر مربع نه 303 میلیون متر مربع ته لوړه شوې ده. د غیداری دا هم ویلي چې د غالیو د تولید ارزښت هم نږدې 303 میلیون ډالر ته رسیدلې ده. د بیان لمخې د غالیو بدلو په صنعت کې اوس مهال نږدې 2 لک کسان په کار بوخت دي چې په سلو کې نوي ښځې دي. په بیان کې ټینګار شوی چې د افغاني غالیو په تولید کې زیاتوالی د اسیبا په نوم د یوسایډ د پروګرام په مرسته راغلی دی. په همدې حال کې د غالیو یو شمیر تولیدونکي مني چې د اسیبا پروګرام له لارې د تولید او د غالیو د اوبدلو په برخه کې له دوی سره مرسته شوي، خو دغه تولیدونکي ټینګار کوي چې د صادراتو او د غالیو او پلور په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. نوریا نجفی زاده چې په بلخ ولایت کې د غالیو د اوبدلو په برخه کې فعالیت کوي ازادي راډیو ته وویل.
د ای سی ای بی آی برنامه موږ سره ډیره مرسته وکړه د حرفوي زده کړو په برخه کې، د تولیدونکو میرمنو د ماشونو په برخه کې. دوی په وړیا ډول کمپنیو سره کار وکړ، خو ستونزې شته. نړیوال بازار ته لاسرسی کم دی، په ځانګړي ډول ښځینه نړیوالې پلورونکې نه لرو.
شبانه د قالینو او غالیو بل وبدون کې د چې ورته سنځ لري او د متشبثینو سره د مرستې غوښتنه کوي.
د غالیو تولید زیات دی، خو د خزینه متشبثینو سره باید مستقیمه مرستې وشي. د دوی لپاره نړیوال بازارونه جوړ شي، ځکه په دې سره به موږ د سوداګرو تر فشار لاندې نه یو او خپل به خپل تولید بازار ته ارزه کوو او خپل تولیداتو کې به نوی والی راولو.
محصولات
خود. په کابل کې د غالیو یو تولیدونکی عجیل المحمد ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د غالیو د پلور بازار ښه شوی.
پانتخوی، اقچه، میمانه، چورتیپا او مزار شریف کی بازارون ډیر ښه دي. کورنی فروشات هم لور او بهرانی هم.
په همدې حال کې په افغانستان کې د غالیو د صادرونکو ټولنې مدیره پلاوی غړي نور محمد نوري ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال په لومړۍ ربع کې لا 3 میلیونه د ډیرو ډالرو غالۍ بهر ته صادرې شوې دي.
په کال 1402 کې 1.2 میلیونه متر مربع غالۍ او سترنجي صادرات مو درلودل. د کال 1403 په دوه ربع کې 550 متر او په 1401 کال کې ناو یا په سلو کې زموږ صادرات پاکستان ته لاړې کېدل. اوسش کال 550 په سلو کې د پاکستان او 90 په سلو کې د افغانستان ته لاړې صادر شوي دي.
د خغلی نوري په خبره د پاکستان او ترکیه په ګډون د افغانستان غالي ډیر شیوادونو تصادریږي. نو موري وای د دغه غالیو په بدلو کې نوي په سلو کې مرمنی بوختی دي. غالی د افغانستان له مشهور تولیداتو څخه دي چې د صادرونکو د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال د افغانستان په 22 ولایتونو په ځنګړي ډول شمالي ولایتونو کې وبدل کیږي او نړیوال بازار ته وړاندې کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د نامنۍ د پیژندنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د روغتي کارکونکو او ډاکټرانو وژنې او تاوتری خولې نږدې دوه چنده زیات شوې دي. دا سازمان په خپل وتزه راپور کې اندېښنه ښودلې چې په دغه وخت کې ساکل د تاوتری خولې د دوام ترڅنګ د طالبانو د حکومت لخوا پر خزینه ونارینه او ډاکټرانو اولسي مقرراتو او محدودیتونو د دوی په کار منفي اغیز کړی دی. نور جزئیات په راپور کې.
د نامنۍ د پیژندنې نړیوال سازمان دی او تازه راپور په خبرولو اندېښنه خودلې او ویلي دي چې لا هم په افغانستان کې روغتیا پالان له تاوتریخوالي او غنو محدودیتونو سره مخ دي. د سازمان چې په سویس کې میشت دی په خپل تازه راپور کې ویلي چې یوازې په 2023 کال کې په افغانستان کې د روغتیايي کارکونکو او ډاکټرانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 109 او د نیولو او بندي کولو 15 شپته پیښې ثبت کړې دي. دا راپور چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې ادارې اوچا د دوشنبه په ورځ په خپل وی پاڼه خپور کړی، د هرات ولایت د شینډان ولسوالۍ په زیرکو دره کې پر یو روغتیایي مرکز د ځایي طالبانو د ځینو غړو د برید یادونه هم پکې سوې ده. په راپور کې راغلي د 2024 کال د اکتوبر په 11مه د برید کې ځایي طالبانو یو ډاکټر له دې عمله وهلی و چې د راپور په ټوکو د دغه روغتیایي مرکز په پارکینګ کې د طالبانو د پوځي موټر پر درولو نیوکه کړې. راپور وایي لپیخې وروسته د دغه روغتیايي مرکز کارکونکو اعتصاب وکړ، خو طالبانو له دوه ورځو وروسته د دوی د غوښتنو له منلو پرته اعتصاب پای ته ورساوه. دغه سازمان ویلي په 2023 زیږدیز کال کې د طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان کې د بیلابیلو اړخونو له لوري د ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو د وزلو پیښې نږدې نیمایي زیاتې شوې، خو په ټکو یې د دغه روغتیا پالانو د تښتولو په پیښو کې 50% کموالی راغلی دی. په راپور کې دا هم ویل شوي چې ډیری ډاکټران او کارکوونکي د غیر اخلاقي تورونو، د نارینه او ښځینه ډاکټرانو، روغتیايي کارکوونکو او ناروغانو د څانګو نه جلا کولو، د محرم یعنی نارینه سرپرست پرته سفر کولو، له داعش ډلې سره د اړیکو په تور او د غشان د مالی فساد، جال او غلا په تور پوښتل سوي، نیول سوي او بندیان سوي دي. بلخوا په هیواد دننه ځینې ښځینه او نارینه ډاکټرانو او نرسانو ازادي راډیو ته د دغه مواردو په تایید وویل چې له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي او د کار قانوني ازادۍ ترې اخیستل سوي دي. له دې ډلې د کابل ښار دوو ډاکټرانو چې بیلابیل ولایتونو ته د دندو او روغتیايي خدماتو رسولو لپاره هم ځي، د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو او د غږونو بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
مې وازه په مرکز کې حتی په ولایت کې اوس په ځینو ولایتو کې انسان او قابلیت د دې اجازه نه لري چې د محرمه کلینیک ته لاړ شي، وظیفې ته لاړ شي. حتی ډېری قابلي په همدې نامه باندې یا نه ډاکټران یا نرسان ډېری په ځینو ولایتونو کې تهدید کېږي. په شفخانو کې وزنانه وردانه هم واردونه بیل شوي دي.
خزینه ډاکټر باندې کې وجود چې زیاتره حالاتو کې خزینه ډاکټر نه وي،
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت بیان شرافت زمان د دغه سازمان د راپور او دغه ډاکټرانو د ادعا او شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خو له دې وړاندې تل ټینګار کړی چې دوی په افغانستان کې په روغتیایي برخه کې د اسانتیا او رامنځته کولو کې هڅه کوي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په ټولو غیر دولتي او اکثرو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او روغتیا یوازینی سکتور دی چې ښځې پکې کار او زده کړو ته پریښودل کیږي. خو د ډاکټرانو خبرو او شکایتونو ته په پام داسې ښکاري چې د دوی وروستیو بندیزونو او مقرراتو دا برخه هم اغیزمنه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د بیلابیلو راپورونو له مخې افغانستان کې اکثریت خلک د ډاکټرانو او روغتیایي مرکزونو د کمښت له امله په اسانه روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. د ناامنۍ د پیژندنې نړیوال سازمان ویلي چې د 2024 کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې څخه تر د سپتمبر 1 پورې د نړۍ په 350 هیوادونو او سیمو کې د صحي خدمتونو پر وړاندې 2218 د تاوتریخوالي یا خنډونو پیښې ثبت شوي او لږ تر لږه 286 روغتیایي کارکوونکي په 290 پیښو کې نیول شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبان حکومت او ایران د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو ګډ کمیسیون د جوړولو پر سر هوګړه کړې. په ایران کې کشمیر خبری ایجنسیونو تازه راپور ورکړی چې په تهران کې د طالبانو سفیر په دې وروستیو کې د ایران د کورونا چارو وزارت لیو چارواک سره د افغان کډوالو په اړه خبرې اترې کړې دي.
په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په زیاتېدو سره د طالبانو حکومت او ایران چارواکو په دې اړه د ګډ کمیسیون د جوړېدو پر سر هوکړه کړې ده. یو شمېر ایرانی رسنیو له دې ډلې ایرنا د نومبر په 11 د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی چې په تهران کې د افغانستان لپاره د طالبانو سفیر فضل محمد حقانی د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو دفتر له مشر نادر یار احمدی سره کتلي او د داوطلبانه ستنېدو او په ایران کې د قانوني اقامت په ګډون یې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړې دي. راپور کې راغلی چې دواړو خواوو توافق کړی دی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت او د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو چارو اداره به یو ګډ تخصصي کمیسیون جوړ کړي. ټاکل شوی چې دغه کمیسیون په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني اقامت او افغانستان ته د دوی د داوطلبانه ستنېدو اړوند بنسټیز مسایل وڅېړي. دغه کمیسیون په داسې حال کې جوړیږي چې په ایران کې افغان کډوال لګنو ستونزو سره مخ دي چې پکې جبري اخراج او بیلابیل قانوني اقتصادي او ټولنیز ستونزې شامل دي. په ځانګړي ډول له دولتي ښوونځیو د افغان ماشومانو د زده کړو محرومیت، محدود ټولنیز خدمتونه او دغه شان توپیري چلند او تاوتریخوالی یې له مهمو څخه دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو او د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله نشي کولای افغانستان ته ستانه شي. په ایران کې میشت افغان کډوال محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل:
ما سالان تقریبا 7 سال شوه ایران اومدیم.
و کاله کیږي چې ایران ته راغلی یو. هغه وخت موږ په سیمه کې جنگ وو، خپل مو بیرته ستانه شو، خو اقتصاد مو کمزورې وو. اوس می اولادونه هم درس وایي او په افغانستان کې د کار د نشټوالي له امله نه غواړم چې بیرته ستون شم.
یو افغان خبریال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې یاد کړو او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
که مدت 10 سال در افغانستان در رسانه های مختلف در کابل کار کرد.
لس کالمه په افغانستان کې پر رسنه کې کار کړی. د طالبانو لراته ګروسته وي د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پریکړه وکړه چې افغانستان پریږدم او کډوال شم. 3 کاله کېږي چې په تهران کې یم. د ایران د حکومت چلند د کډوالو سره په دې وروستیو کې ډېر سخت شوی. هر ورځ زرګونه افغانان بېرته لیږي.
و کشور ما افغانستان دیپورت یای که رد و مرز میکنن.
تر دې مخکې د خراسان ردوي ولایت د بهرنیو اتباعو دفتر مشر ویلي و چې هره ورځ له دوغارون پولې څخه تر 3000 ډیر افغانان له دې هېواده ایستل کیږي. ایراني چارواکو وړاندوینه کړې ده چې د روان لمریز کال تر پایه به له ایران څخه شاوخوا 2 میلیونه بې اسناد افغانان باسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور له مخې دا مهال په ایران کې 8.3 میلیونه افغان کډوال میشت دي.
د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو خو تر غوړندې خبرونه